محترمو اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګ شلمی او اخلاص اډک ګیډې ګیډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې څلرویشتمه د 1404 هجري قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له 23مې او د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی دا لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارته بیا سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې د امریکا خزانه وزیر چی نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکول لپاره په هڅه تورن کړی دی. ادې ورسته هم بیا درته د شرم شیخ د غونډې پاک د ځانګړي پروګرام لاندې کیږي، او بیا هم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام اوریدل شي، او بیا هم د تلپاتې وږمې پروګرام اوري چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته سارانه خبرونه هم سر درسي. یو لنډه دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی دی محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی عباس راغچی ویلی چې دا یو اړخیستوب سره مقابله د پراختیایي هیوادونو اتحاد ته اړتیا لري. افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو اتو سلویختو ساتلو لپاره موقته اوربند اعلان شوی دی. پاکستان وایي چې په کابل او کندهار کې د افغان طالبانو او ټي ټي پی پټن ځایونه بمبار کړي. او ویلکر ترک وایي چې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د خطو کې زیاتره ملکیان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی ویلی چې لا یو اړخیستوب سره مقابله د پراختیایي هیوادونو اتحاد ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په یوګانډا کې د ناپیلی غورزنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې فلسطین یو لا مهمو نړیوالو مسئلو بل چې حل به دا غي د اصلي لامل لمنځړلو پرته ممکن نه وي، یعنی نیواک او د خپل برخلیک د ټاکلو لا اساسي حق د فلسطین د خلکو محرومول. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې د ناپیلی غورزنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره یوګانډا ته سفر کړی، په عمومي غونډه کې د ګډون پر مهال د ایران دریزونه بیان کړل. خاغلی عراقچی د ناپیلی غورزنګ د بنسټیزو اصولو د ساتلو په اړتیا ټینګار وکړ، په ځانګړې توګه د ملتونو د ځان ټاکلو حق، د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو او موخو درناوی، د زور کارولو منع کول او د یو اړخیزو جبري اقداماتو غندنه، مغه د مخ پر وده هیوادونو د یووالي او پیوستون د پیاوړتیا غوښتنه وکړه ترڅو د زنو قدرتونو لخوا د یو اړخیزتوب او سلطې له امله رامنځته شوي مخ په زیاتېدونکي ننګونو او ګواښونو سره مقابله وشي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د دولس ورزنی جګړې په بهیر کې د ایران پر وړاندې د سیونست رژیم او امریکا د جنایتکارانه برید ته په اشاره سره دا اقدام د دې دواړو رژیمونو د بې قانونۍ او بغاوت یوه څرګنده بیلګه وګڼله، او د نړۍ د سولې امنیت په وړاندې د دوی لخوا د ګواښونو دوام په اړه خبرداری ورکړ. خاغلی عراقچی د فلسطین مسأله یو له خورا مهمو نړیوالو مسلو وبلشه حل به دا غي د اصلي لامل یعنی اشغال او د فلسطینی خلکو د ځان ټاکلو اساسي حق څخه محرومیت لمنځړلو پرته ممکن نه وي. هغه د فلسطین د خلکو د مشروع او قانوني حق په ټینګار سره چې د خپل برخلیک د ټاکلو پر خپل مبارزه ته دوام ورکړي، په دې برخه کې د ټولو حکومتونو مسؤلیت یاد کړو ویل شي. د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطینیانو د نسل وژنې لغزې څخه د اشغالګرو د وتلو د بشري مرستو د بے زنده رسولو او د غزې د بیا رغونې د مخنیوي لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي. پاکستان وایي چې په کابل او کندهار کې د افغان طالبانو او ټي ټي پی پټن ځایونه بمبار کړی دي. د پاکستان ډان رسپانې لا راپور سره سم امنیتي سرچینو ویلي چې ټول هدفونه په احتیاط سره غوړه شوې دي او د ملکی خلکو لری او په بریالیتوب سره لمنځل اړ دي. د امنیتي سرچینو په وینا پاکستان په کندهار او کابل ولایتونو کې د ځانګړو اهدافو پیژندلو سره د افغان طالبانو او ټي ټي پی پټن ځایونه بمبار کړي دي. امنیتي سرچینو دا هم ویل چې پاکستان پوز د هر ډول تیری پر وړاندې د مناسب ځواب ورکولو پوره وړتیا لري. په دې اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان طالبانو په غوښتنه له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره د لنډمهاله اوربند پلي کولو فیصله کړې ده. له بلې خوا د طالبانو ویندې مجاهد بیا ویلي چې د پاکستان په غوښتنه 48 ساعتونو لپاره موقته اوربند سره موافقه کړې ده او که کوم تیرې وشي نو ورته به ځواب ورکړل شي. دا پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې افغان طالبان د نوي ډیلی ګوډاګیان شوي دي نو ځکه دوربند پاتې کې دا چانس کم دی. خواجه آصف ادعا کړې ده چې طالبان د هند نیابتي جګړه کوي او د نوي ډیلی ګوډاګي شوي دي. اوربند هم د ملګرو هیوادونو د مداخلې په وجه وکړه خو زه فکر نه کوم چې دا به ډېر دوام وکړي. دغه دواړه هیوادونه یو بل ته د درندو تلفات اړولو ادعاګانې کوي. ایران، عربستان، قطر، چین، ترکیه او روسیه او ملګرو ملتو لا دواړو هیوادونو غوښتي چې خپلمنځي اختلافات په خبرو اترو سره هوار کړي. ولکر ترک د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د ملکیانو د تلفاتو خبره کړی ده. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو او پاکستان ترمنځ لړمحاله اور بند هرکلی کړی دی. نوموړي ویلي چې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د خطو کې ډېره مرګ ژوبله ملکی وګړو ته وختي ده. نوموړي له دواړو لورو غوښتي چې په سملاسي توګه تاوتریخوالی ختم کړي او د ملکیانو خوندیتوب ته ژمنتیا وښيي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنر ټینګار کړی چې نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د امدار اوربند مراعاتول خورا مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دواړو خواوو پر 48 اوربند فیصله کړې ده. خلیلزاد وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موقته اوربند د ډیپلوماسۍ ښه فرصت دی. په افغان سوله کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موقته اوربند د ډیپلوماسۍ لپاره ښه فرصت دی. خلیلزاد دا اقدام یو غوره اقدام بللی دی. خلیلزاد داسې مهال دا څرګندونه کوي چې له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویا زبی الله مجاهد وایي پاکستان افغانستان ترمنځ پر 48 اوربند هوکړه شوې ده. مجاهد خبرداری ورکړی که پاکستانی پوځیان له اوربند سره ونکړي نو سخت ځواب ورکړي. پاکستان هم ویلي چې طالبانو په مقررو وختونو 48 اوربند منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 ورځو راهیسې طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په ځنډنې ډول لخت روان دي چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاګانې کوي. په افغانستان کې څه د باندې 9 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. نوموړي بنسټ په یو راپورټ کې خبرداری ورکړي چې دا شمېر ښایي په راتلونکو میاشتو کې نور هم لوړ شي. یاد پروګرام ویلي چې دا مهال د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 622 میلیون ډالرو بودجې له کمښت سره مخامخ دي او که دا وضعیت دوام وکړي ښایي د روان کال له نومبر میاشتې وروسته د مرستو د ویش لړۍ په جدي توګه وځنډېږي. د راپورټ له مخې د دې مالي سرچینې د کمښت له کبله به د خوړلو نړیوال پروګرام نه توانېږي. د راتلونکو ژمنو بشر دوستانه مرستو ټاکل شوي 8 سلنه موخې عملي کړي. د موډي سازمان خبرداري ورکړي چې اړینه مالی بسپنه برابر نه شي ښایي د ژمي په میاشتو کې میلیونه افغانان له لوږې او شدید بې وزلۍ سره مخامخ شي. د غزې د اوربند خلاف ورزي دوام لري. تل ابیب انساني مرستې نیمې کړې دي. سیونست رژیم چې په مختلفو پلمو سره د اوربند شرطونو د ماتولو هڅه کوي په غزې کې په فلسطیني ملکی وګړو باندې د خپلو بریدونو پر دوام سربېره د غزې ترانګې ته لیږل شوې مرستې نیمایي کچې ته رسولې دي. او وروستۍ خبر دا چې ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي چې په غزه کې د سولې په کلمې مغولې کې پارس ټوډې راپورټ ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي خبریال فرانچسکا البانیز خبرداری ورکړی په غزه کې دا شوی سوله د فلسطینیانو پر وړاندې د تبعیض او ظلم لپاره یو پوښښ دی. البانیز په ایکس ټولنیزه شبکه کې په پیغام کې د غزه د وضعیت تشریح کولو لپاره د سولې لکلمې د اوزاري او د وی وسیلې کولو په هکله خبرداری ورکړه. هغه ټینګار کړی چې د نړۍ سترګې باید د فلسطین متمرکزې پاتې شي او د نړۍ خلک باید اوس د فلسطینیانو لا کڑاوا خپل مخونه و نړی. البانیز دا نینسل منډیلا دا خبرو په یادولو سره چې لیکلی هیڅوک آزاد نه دی تر هغه چې هر څوک آزاد نه وي. دا د دې مهال خبر را. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د امریکا خزانه وزیر چې نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکول لپاره په هڅه تورن کړی دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا خزانه وزیر اسکاټ منچین نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکول لپاره په هڅه تورن کړ. د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د تجارتي تاوتریخوالي زیاتی دا سره په یو وخت د امریکا خزانه وزیر اسکاټ منچین نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکولو او نړیوال اقتصاد د ودې د کمول لپاره په هڅه تورن کړ. هغه د کمساریو مدني عناصرو د صادراتو نوي کنټرول د لګولو په دلیل چې تیره اونۍ اعلان شوې د چین په فیصله نیوکه وکړه او ویل چې دغه اقدامات په اپوټا نتیجه ولري. د امریکا خزانه وزیر اندارز ادعا وکړه چې دا د چین د اقتصاد د کمزورتیا نښه ده او پیکینګ غواړي ټول شیان له ځان سره لاندې کړي. د امریکا د خزانه وزیر دغه څرګندونې د چین او امریکا ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې د واشنگټن نوې دریز ګڼل کېږي. هغه نړیوال اقتصاد ته د گزار د ورکولو لپاره د چین په تورنولو سره اختلافات لا پسې زیات کړي دي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي تاوتریخوالو له زیاتېدا سره په یو وخت پیکینګ د کمو پیدا کېدونکو مدني موادو په صادرولو باندې جامع کنټرولونه اعلان کړي. داسې حالت چې د شتې انرژۍ د تولید د دفاع د حوزې او د نړیوالې ټیکنالوژۍ لپاره به ضروري موادو باندې د سلطې ښودنه کوي. چین په دې زمینه کې په خپلې تر ټولو نوې فیصلې کې 15 کم پیدا کېدونکي مادني مواد د خپلو صادراتو د محدودیت په لیست کې ورزیات کړل او په دې ډول یې تر کنټرول لاندې د مادني موادو ټول شمیر 200 مادو ته رسولې دی. په دغو محدودیتونو کې د غراز په مادنونو او د تیلو په چڼځایونو کې د استفادې وړ د تجهیزاتو لسګونو پروژه شامل دي. پیکینګ په صادراتو سربیره د دغو عناصرو په تولیداتو بدلولو باندې هم سخت کنټرول مال کړی چې د چین په ټیکنالوژیو باندې د نورو هیوادونو اړوندوالی زیات شي. چین ویلي چې دغه اقدامات د تجارت د نړیوالې مؤسسې له قوانینو سره سم او د ملي ګټو په لړ کې دي. د چین د سوداګرۍ وزارت هم د کمو پیدا کېدونکو موادو باندې د خپلو صادراتو د کنټرولونو په دفاع سره ټینګار کړی چې امریکا د اقتصادي اقداماتو د سختولو او د تعرفو په اعمالولو کې دواګوڼي معیارونه اعمالوي. البته امریکا د چین دغه اقدام ته په چټکتیا سره غبرګون څرګند کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د کمو پیدا کېدونکو مادني موادو باندې د چین د صادراتو ډیرو نویو یرغلیزو محدودیتونو ته په ځواب کې به 100% اضافي عوارض او ټیکسونه اعمال کړي چې ټاکل شوی ده د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې اعلان شي. البته د امریکا ولسمشر ټرمپ د اکتوبر د میاشتې په 12 نیټه یو نرم دریز غوره کړه او له پخلاینې په ډکې لهجې سره ویل چې امریکا غواړي له چین سره مرسته وکړي نه دا چې دغه هیواد ته تاوان ورسوي. ټرمپ ټروت سوشل انټرنیټ پاڼه کې په یو پوسټ کې زیاته کړه د چین محترم ولسمشر شی جی پینګ د خپل هیواد لپاره اقتصادي ځوړتیا مقاله. د اسکا مینز لاڅرګندون ورستا د بازارونو فضا لایو براتون کی بهیر څخه ورستا په دوشنبه ورځ شه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د غواخونو په دلیل لومړی تاوتریخجن او پسې آرام شوه یو ځل بیا منفی شول د امریکا د خزانه وزیر لتور لګول سره سره خو د تعریفو جنگ چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د خپل ولسمشر په پړاو کې د چین پر ضد پیل کړ د دوو هیوادونو ترمنځ د ډیرو اوسنیو اقتصادي تاوتریخوالو زمینه جړون کې شوې دي دغه تجارتي جنگ چې ل 2013 میلادي کال څخه پیل شوه د امریکا لخوا د چین په شهر باندې د سلګونو میلیارډ ډالرو دریزونو او درنو تعریفو او ټیکسونو په لګیدا سره پیل شو د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو پارس ټوډي ډاټا یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایت درخت چې تاسو پرې درنې اوسې مې تازه خبرونه او نور ډیر جالب مطالب اوریدل شي تاسو د تهران رادیو یو ساته سهارنۍ خبرونه اورید خبرونه دوام ته وکړي
د شرم الشیخ غونډه
او فلسطینی مقاومت
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې په مصر کې د شرم الشیخ غونډه او د فلسطینی مقاومت تر عنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پایه را سره د اورېدو فرصت ولرې
د شرم الشیخ غونډه چې د دوشنبه پرواز د 1440 مریز کال د تلی یوشتمه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټې سره سم د مصر په شرم الشیخ ښار کې جوړ شو یو حساس پړاو او په حقیقت کې د هغه تړون د پلي کولو پیل وو چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ او سیونیستي رژیم ترمنځ د تلی په ولسمه کې لاسلیک شوی وو دا تړون د دوو کلونو جګړو نشته او نړیوالو فشارونو وروسته ترلاسه شو او د یو شل مادې لرونکي پلان پر بنسټ جوړ شوی وو چې د امریکا د ولسمشر ترامپ لخوا یو ونې مخکې وړاندې شو د ترامپ پلان په ظاهر کې د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه جوړ شوی وو خو د ډیرو کارپوهانو په نظر دا پلان په حقیقت کې د هغه انډول د بیرته راوستلو هڅه ده چې د مقاومت د مبارزې په پایله کې د اسرایلو له لاسه وتلې ده همداشان د ترامپ طرحه د اسرایلو د ګټو د تامینولو لپاره د نوي چوکاټ د رامنځته کولو یو جامع پلان دی امریکا که څه هم په دې پلان کې هڅه کړې ده ځان د سولې منځګړی وشي خو وړاندې سوې طرحه په بشپړه توګه سیاسي او غرضمنه ده په ټوله کې د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی پلان د یو نازک چوکاټ په توګه عمل کوي په موقتی توګه آرامش راولي خو مهمې مسلې لکه د اشغال دوام حاکمیت او د مقاومت د ډلو برخلیک نه حل کوي او زیاتره د اسرایلو امنیت او د امریکا نفوذ ته خدمت کوي د ډیرو کارپوهانو په نظر د ترامپ وړاندې شوی پلان زیاتره د اسرایلو د موقعیت د بیا رغونې او د حماس د مهارو لپاره دی نه د رښتینې سولې لپاره رښتینې سوله د فلسطینیانو د حقونو په پام کې نیولو او د دوی د هیواد د اشغال پای ته رسول ته اړتیا لري د ترامپ پلان پرته له دې چې د فلسطینیانو اساسي حقونو او د خپلواک فلسطینی دولت جوړولو ته پاملرنه وکړي وړاندیز کوي چې د غزې اداره د سولې پلاوی چې مشري ترامپ او ټونی بلر کوي وسپارل سي او د غزې په ترنګ کې حماس خپلې وسلې پریږدي چې دا کار انډولونه د اسرایلو په ګټه بدلوي د ترامپ د تړون په مادو کې د جګړې پر پای ته رسولو د سیونیستي رژیم د ټولو اسیرانو پر تبادلې د شاوخوا 2000 فلسطینی اسیرانو پر آزادۍ د اسرایلي ځواکونو له غزې څخه پر رو رو وتلو او د جګړې ورسته د بیرغونې پر بهیر ټینګار سوی وو. خو د مقاومت د بې وسلې کولو ماته چې له پیل څخه د دواړو خواو ترمنځ د شخړې اساسي موضوع وه، په ښکاره ډول د سیونیستي رژیم د یو اړخیزو غوښتنو او د واشنګټن د امنیتي لیدلورو پر بنیاد جوړه سوې وه. حماس دا ماده غیر واقعي، د فلسطین د خلکو د ارادې خلاف ګڼي او د پلي کولو وړ نه بولي.
د ترامپ لخوا په شرم الشیخ کې جوړه شوې غونډه امریکا د ناظر په توګه او قطر، مصر او ترکیه د منځګړو اسانتیاو برابرونکو په توګه حضور درلودل تر څو د تړون د پلي کولو میکانیزم وڅیړي. د غونډې په پای کې یو سند د شرم الشیخ په نوم خپور شو چې ترامپ کې ادعا وکړه چې هڅه به وکړي په لویدیځه آسیا کې د نوو جګړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي او په پراخه پیمانه امنیت چینکری. خو وروسته د سیهونستي رژیم له لورې خپاره شوې اعلامې ښودنه کوي چې د دې رژیم پوځي او سیاسي موخې لا پای ته ندي رسېدلې او دا وروستی تړون یوازې د مقاومت په وړاندې د خپل موقعیت د بیا رغونې لپاره یوه موقتي وسیله ګڼي. په دې توګه د شرم الشیخ غونډه د واقعي سولې سمبول نه شي کانل کېدلی، بلکې باید د بحران د مدیریت او مقاومت د مهارولو په لاره کې یو نازک چوکاټ وبلل شي. داسې یو چوکاټ چې که څه هم په موقتي توګه د شخړو شدت کموي، خو په عین حال کې هغه د ټکر او تعارض بنسټونه یې لا هم پسې ژوندي او برحاله ساتلي دي او په غزې کې د تلپاتې ارامښت لیدلورې او رامنځته شوې هیلې له شک او شوبې سره مخامخ کړ. یعنی مهمې مسلې لکه د اشغال دوام، حاکمیت او د مقاومت د ډلو برخلیک نه حل کوي او زیاتره د اسرایلو امنیت او د امریکا نفوذ ته خدمت کوي. د ډیرو کارپوهانو په نظر د ترامپ له لورې وړاندې شوی پلان زیاتره د اسرایلو د موقعیت د بیا رغونې او د حماس د مهارولو لپاره دی، نه د رښتینې سولې لپاره. رښتینې سوله د فلسطینیانو د حقونو په پام کې نیولو او د دوی د هیواد د اشغال پای ته رسولو ته اړتیا لري. د ترامپ پلان پرته له دې چې د فلسطینیانو اساسي حقونو او د خپلواک فلسطیني دولت جوړولو ته پاملرنه وکړي، وړاندیز کوي چې د غزې اداره د سولې پلاوي ته چې مشري ترامپ او ټوني بلر کوي وسپارل شي او د حماس غورځنګ د بې وسلې کولو لپاره هڅه وشي چې دا کار به انډولونه د اسرایل په ګټه بدل کړي.
رابسو دې ته چې د شرم الشیخ د غونډې او د ترامپ د دغه ننداری پکله د فلسطین د مقاومتي ډلو نظر څه دی؟ د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په یوه اعلامیه کې د سیونیستي رژیم له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون مبارکي وویله او دا یوه تاریخي ملي لاسته راوړنه وبلله او اعلان یې وکړ چې مقاومت او د فلسطین ملي حقونو ته ژمنتیا د خپلواک فلسطیني دولت د جوړولو، سیونیستي اشغالګرو له لاسه د خاورې د خلاصون او د کډوالو د راستنېدو یوازنۍ لاره ده. حماس خبرداری ورکړ چې د سیونیستي رژیم چارواکي په ځانګړې توګه لومړي وزیر نتنیاهو او د کابینې غړي ایتمار بن ګویر او بزالیل سموتریچ نسي کولای د مقاومت د لاسته راوړنو له امله د فلسطیني خلکو د خوشحالۍ د اظهار مخه ونیسي. په دې غونډه کې د فلسطین مقاومت غورځنګونه لکه حماس او جهاد اسلامي د شرم الشیخ په غونډه کې ګډون ونه کړ. د فلسطین مقاومت د شرم الشیخ غونډه غیر قانوني او د فلسطینی ولس د رښتینی حقونو په تحقق کې بې اغېزې بولي او ځکه چې فلسطینیان په مذاکراتو کې مستقیم ګډون نه درلودل، خپل لومړیتوبونه د ډیپلوماتیکو بهیرونو څخه په خپلواکه توګه تعقیبوي. په ځانګړې توګه د واشنګټن له لوري د سیونیستي رژیم د وسلو او سیاسي ملاتړ په پام کې نیولو سره د امریکا د منځګړي په رول بې باوري د دې لامل سوی چې د فلسطین مقاومت دا غونډه د سولې لپاره رښتینی هڅه نه بلکې یو سیاسي نمایش وبولي. د حماس د سیاسي دفتر غړی حسام بدران خبرداری ورکړ چې که سیونیستي رژیم له لوري اوربند مات سي مقاومت به ځواب ورکړي او هیڅ توافق باید د مقاومت له اصول څخه د شاتک په معنا ونه ګڼل سي. د فلسطین مقاومت په دې باور دی چې له عملی ضمانتونو پرته او د شکیلو لورو د مستقیم ګډون پرته هوکړه به پایداره نه وي.
د فلسطین مقاومت د شرم الشیخ غونډه د یو داسې بهیر برخه بولي چې د فلسطین ولس د رښتینیو حقونو پر ځای د لویو قدرتونو او صهیونیستي رژیم ګټو ته ډیره پاملرنه کوي. د فلسطینی مقاومت ډلې خپل میانو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د حق په منلو، د نیواک او د اشغال د بهیر ختمېدو، د صهیونیست خارګیو د جوړولو د بهیر د بندېدو او د بندیانو د خلاصون پر ضرورت باندې ټینګار کوي او دا موضوعات یې د خپلو لومړي توبونو په توګه ټاکلي دي، حتی که دغه موضوعات په مستقیمه توګه د رسمي مذاکراتو په چوکاټ کې مطرح نشي. د امریکا حکومت په داسې حال کې د منځګړی توپ ادعا کوي چې د صهیونیستي رژیم اصلي پوځي او سیاسي ملاتړی دی، په دې خاطر دی چې د فلسطین مقاومتي ډلې د واشنگټن رول او کړچار غیر عادلانه او د صهیونیستي رژیم پلوی ګڼي. د فلسطینی مقاومتي ډلې په ځانګړې توګه حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه د شرم الشیخ په څیر په غونډو باندې بې باور دي، ځکه دا شان غونډې د داسې سیاسي بهیرونو برخه بولي چې د فلسطینی ولس د حقونو د عملي کولو پر ځای د فلسطین په خاورې د صهیونیستي رژیم د اشغال په وړاندې د خنډونو په لیرې کولو او د اسرایلو او د لویدیځو قدرتونو د ګټو په خدمت کې دي. د حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه همدارنګه د شرم الشیخ په څیر غونډې بې اعتباره، بې له کومې مثبتې پایلې او د فلسطینی ولس له هیلو سره په ټکر کې بولي او غوره بولي چې خپل لومړی توبونه د جنگ په میدان کې د مقاومت او له سیمه ایزو منځګړیو سره د غیر رسمي مذاکراتو له لارې تعقیب کړي، تر هغه وخته پورې چې د شرم الشیخ په څیر غونډې د اصلي ښکېلو لورو د رښتینی ګډون پرته د فلسطین ولس بنیادي حقونو په پام کې نیولو به غیر او د لویدیځو قدرتونو په محوریت سره ترسره کیږي، د فلسطینیانو د حقونو تحقق ته لاره نشي هوارولی.
دا ماس او د اسلامي جهاد غورځنګونو په شمول فلسطینی مقاومتي ډلې مبارزه یوازې د يرغلونو او تیریو په وړاندې غبرګون نه، بلکې د فلسطینی ولس د لاندې سویو حقونو د بیا ژوند کولو لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي بولي. دغې ډلې په دې باور دي چې پرته له میداني فشارونو او مبارزې ته له دوام ورکولو بغیر هیڅ داسې ډیپلوماتیک میکانیزم نسته چې د فلسطینیانو غوښتنې پوره او د هغوی تر پښو لاندې سوي حقوق بیرته ستنه کړي. د شرم الشیخ په څیر غونډې د فلسطینی مقاومت او نورو ډلو له نظره د امریکا او د هغې د لویدیځو متحدینو تر نفوذ لاندې ترسره کیږي، چې ډیری وختونه د اشغال حالت د پیاوړي کولو او له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو عادي کولو په لټه کې دي. دا بې باوري په تاریخي تجربو کې ریشه لري، لکه پخوانی لنډمهالې هوکړې یا اوربندونه چې تل به د صهیونیستي رژیم د ګټو په لړ کې وو او پکې هیڅکله د فلسطینیانو مشروع حقونو ته پاملرنه نه وسوي او فلسطینی حقوق یې زیانمن کړي وو. د فلسطین حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه د تاریخي تجربو، د غونډو د سیاسي جوړښت تحلیل او د مقاومت پر اصولو د ټینګار په نتیجه کې دې پایلې ته رسېدلي چې یوازې د میداني مقاومت او دوامداره فشار له لارې د فلسطینی ولس حقونه راژوندي کېدای سي او د شرم الشیخ په څیر غونډې د فلسطینیانو لپاره د عدالت د تامینولو په لړ کې نه دي جوړې سوي، بلکې د بحران د مدیریت او د اشغال د تثبیتولو لپاره یو اوزار دی.
عزتمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ستاسو له حضور اجازه اخلو
او په متعال خدای مسپارو.
سپینا اساس
تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد شمعب سره
د نابینایانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یا د سپینه اساتر وان لاندې له یوې ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
حقوقلانو د نړیوال کال هندارې له مخې د اکتوبر 15مه نیټه چې د تلې یا میزان د میاشتې له 23مې نیټې سره سمون خوري د سپینی اسا یعنی وایټ کین سیفټی ډے نړیوالې ورځې په نوم پیژندل کیږي. دا ورځ د نړۍ په کچه د نابینایانو او کم بینایانو د خپلواکۍ وړتیا او زړورتیا د نمانځنې ورځ ده. د انګلستان د برسټل ښار یوه عکس اخیستونکي جیمز بیکر په لومړي ځل په 1928 کال کې سپینه آسا وکاروله. هغه چې د یوې پیښې له امله یې د سترګو بینایي له لاسه ورکړی په کوڅو کې د تګ راتګ پر مهال له سپینی آسا څخه کار اخیسته. لس کاله وروسته په 1930 کال کې په فرانسې کې ګیلی د ریمونټ په سیمبولیک ډول د فرانسې د یو شمیر وزیرانو په مخ کې دوه سپینی اساګانې نابیناو ته ورکړې. بیا کابو 5000 اساګانې هغو معلولینو او خلکو ته واستول شوې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې نابینا شوي وو. په ورته وخت کې په متحده ایالاتو کې جارج ای یون بونهام د لاینز نړیوال کلب غړي دا آسا په رسمي توګه معرفي کړه. د دغه آسا د اختراع کې صدا سیدا چې یوه شپه یوه نابینا کس وغوښتل له ساده او تورې آسا سره له کوڅې تیر شي. د کلب غړو دا صحنه ولیده او د هغه آسا یې سپینه کړه څو ګاډی یې په اسانۍ سره وویني.
په 1931 کال کې د لاینز نړیوال کلب د نابینایانو ترمنځ د سپینې آسا د کارولو او خوندیتوب د لوړولو لپاره یو پروګرام پیل کړ. د سپینې آسا د کارولو دود په 1930 کال کې د ډسمبر په میاشت کې په ایلینیوز ایالت کې پیل شو او موټر چلوونکو د آسا د نابینایانو د نښې نښانې په توګه پیژندله. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال سپین آسا د جنگ د معلولینو د روغتیا لپاره د ډاکټر ریچارډ هوور لخوا په والی فورج پوهنتون روغتون کې ورغول شو. د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال سپین آسا د جنگ د معلولینو د روغتیا لپاره د ډاکټر ریچارډ ای هوور لخوا په والی فورج پوزی روغتون کې ورغول شو. په پایل کې دا یو ساده لرګینه آسا و چې سپینر رنگ شوی و، خو په 1944 میلادي کال کې ډاکټر هوور د لاینز کلب د ډیزاین یو آسا روغتون ته یوړه. یو اونۍ پرې کار وکړ او هغه په هغه بڼه بدل کړ چې اوس د سپینې آسا په نوم پیژندل کیږي. د هوور لخوا ډیزاین شوی آسا یو اوږده پلاستیکي آسا و چې د اوسنۍ نابینایانو آسا ډیزاین ترې اخیستل شوی. له دې اختراع وروسته ډاکټر هوور د سپینې سپکې آسا د تخنیک پلار په نوم مشهور شو. د هوور د آسا لومړنی نوښت د هغې انعطاف او لمنځه څخه تاویدل و چې آسا یې په څلورو انعطاف وړ برخو وویشله او په پایله کې یوه متر اوږد آسا شاوخوا 1.5 متر لنډه شوه چې د نابینایانو لپاره یې ساتل او کارول خورا آسانه کړل. دا انعطاف او تاویدل د هغه آسا ګانو سره توپیر درلود چې تر دې وړاندې کارېدل. شاوخوا دوه لسیزې وروسته د 1940 کال د اکتوبر په 15مه نیټه په امریکا کې د کانګرس لخوا یو قانون تصویب شو چې د اکتوبر 15مه یې د سپینه آسا ورځ نوموله. له هغه وروسته د اکتوبر 15مه د نابینایانو او سپینه آسا د نړیوالې ورځې او د دې ډلې د نښې په توګه وټاکل شوه. دا ورځ موږ ټولو ته بلنه ورکوي چې د لیدلو او نه لیدلو پوهیدو او بی پرواهی په اړه فکر وکړو.
سپین آسا یوازې یو وسیله نه ده، دا د خپلواکۍ او ازادۍ نښه ده چې وای زه تللی شم، ژوند کولی شم او انتخاب هم کولی شم. هر ځل چې پر مځکه باندې د سپینې آسا د لګیدو غږ اورو، باید په یاد ولرو چې دا غږ د ازادۍ او بشري کرامت غږ دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د راپورونو له مخې په نړۍ کې له 215 میلیونو څخه زیات خلک د نابینایۍ یا کم بینایۍ په بیلابیلو درجو سره ژوند کوي. له دغې شمیرې څخه کابو 40 میلیونه په بشپړ توګه نابینا دي. خو هغه څه چې مهم دي شمیرې نه دي، بلکې د دغې موضوع ته زموږ لیدلوری دی. د دغو خلکو ډیری د لید ستونزو سره سره د ژوند په اړه غوره لیدلوری دي. دوی په ځینو برخو لکه موسیقي، زده کړې، ټکنالوژۍ، سپورټس، ارواپوهنې او حتی مدیریت کې روښانه او الهام بخونکي شخصیتونه دي. ممکن ده تاسو ته دا په زړه پورې وي چې پوه شئ د بریل خط مخترع یا ایجادونکی لوی بریل په خپله نابینا و. هغه هم د جیمز بیګز په څیر په 3 کلنۍ کې د یوې پیښې له امله د خپلو سترګو بینایي له لاسه ورکړه، خو وروسته یې داسې یوه طریقه ایجاد کړه چې میلیونونه نابینایان یې د کلمو، علومو او فکرونو نه له نړۍ سره ونښلول. بریل خط یوازې یوه ژبه نه ده، بلکې د پوهې نړۍ ته د واردېدا کلي ده. نابینایي تل د نه لیدلو په معنا نه ده. کله کله سترګې خلاصې وي خو زړونه تړلې وي، کله کله په لید کې رڼا وي خو په فکر کې تیاره، او کله کله هم هغه څوک چې نه ویني له موږ ډېرو څخه ډېر بینا دي.
نابینایان موږ دې ته رابلي چې د لیدلو تعریف ته بیا کتنه وکړو. هغوی د غوږونو لمس شتون او پوهې له لارې نړۍ ویني، او شاید دا لیدل د سترګو له لیدلو څخه صادقانه وي. نابینایي په حقیقت کې یو بل ډول لیدل دی، دا احساس او زړه، د احساس او زړه له جنسه. په ایران کې نابینایان د هیواد د فعالې او متحرکې ټولنې یوه برخه دي. کلونه کېږي چې ټولنې، بنسټونه او مؤسسې د زده کړې، کارموندنې، سپورت او ټولنیز ملاتړ په برخو کې د دې عزیزانو لپاره فعالیت کوي. نابینا محصلین د هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، په کلتوري او هنري برخو کې ځلیږي، او په ځینو برخو کې لکه موسیقي، ژبپوهنه او حقوقو کې ځینې وختونه له غوره کسانو څخه دي. په وروستیو کلونو کې هم ډیجیټل ټکنالوژي او سمارټ وسایلو د دوی لپاره د خپلواکۍ او ټولنیزو شتون نوي فرصتونه برابر کړي دي.
ګلونو اوریدونکو، که تاسو په کوڅې کې یو سړی یا ښځه ولیدل چې له سپینې آسا سره روان دي، نو پوه شئ چې دا آسا د هغوی د خپلواکه او باعزته ژوند لپاره د هڅې نښه ده. دوی ترحم ته اړتیا نه لري، بلکې درناوي ته اړتیا لري. موږ له خوا له نابینایانو سره تر ټولو لویه مرسته د دوی لاس نیول نه دي، بلکې د ژوند لاره ورته هواره کړو او د دوی وړتیاو ته درناوی وکړو. کله چې د یو نابینا په لاس کې سپینه آسا ووینو، نو دا موږ ته یادونه کوي چې زه نه وینم خو شتون لرم، زه محدود نه یم خو زه د ټولنې یوه برخه یم. دا آسا د ګاډو چلوونکو او تیریدونکو لپاره هم یو خبرداری دی، څو د هغه چا لپاره لاره خلاصه کړي چې په هوښیارۍ او زړورتیا سره په تیاره کې خپل لاره کچ کوي. ستاسو په نظر په تیاره کې ژوند کولو تجربه څنګه ده؟ ممکن ده موږ هیڅوک ونه توانیږو چې په دقیق ډول د نابینا کېدو احساس درکړو، خو که یوازې څو دقیقې خپلې سترګې پټې کړو، نو پوه بشو چې پرتل لیدلو ژوند کول څومره باور زړورتیا او تمرکز غواړي. نابینایی یعنی لا بل لارې لیدل، د غوږونو لمس او زړه لارې لیدل. او شاید دا هغه درس وي چې د سپینی اسا نړیواله ورځ یې موږ ته راکوي، دا چې هر انسان له هر توپیر سره د با عزته او درناوي وړ ژوند مستحق دی. ټیکنالوژي او د نابینایانو راتلونکي روښانه دی. نن ورځ ټیکنالوژي د نابینایانو په خدمت کې ده.
عزتمنو اوریدونکو، نن ورځ د سپینې عصا ورځ موږ ته یادونه کوي چې موږ باید په ښارونو او کوڅو کې د نابینایانو لپاره اسانه لاسرسی رامنځته کړو. له معیاري پیاده لارو او برجسته نښو نښانو څخه نیولې د ټرافیکي څراغونو د غږیزو خبرداریو تر سیسټمونو پورې لاسرسی یو حق دی نه احسان، او درناوی یوه دنده ده نه انتخاب. موږ ټول باید د نابینایانو ورځې ته یو معنوي او انساني لید ولرو. خدای تعالی په قرآن شریف کې داسې فرمایي: په حقیقت کې سترګې نه نابینا کیږي، بلکې هغه زړونه چې په سینه کې دي نابینا کیږي. دا آیت موږ ته داسې درس ورکوي چې ظاهري نابینایي عیب نه دی، بلکې کیدای شي چې د داخلي بینایي لپاره یو پل وي. ډیر نابینایانې په زړه کې داسې رڼا لري چې هیڅ د سترګو له لارې نه لیدل کیږي، خو په ټول وجود سره احساس کیږي. د دې پروګرام په پای کې راځي یو څه فکر وکړو. هر ځل چې یو نابینا ووینو چې له خپلې سپینې عصا سره د ژوند په لاره کې ګام اخلي، په یاد ولرو چې هغه د بشري ارادې نښه ده. د هغه سپین عصا د محدودیت نښه نه ده، بلکې د هیلې، خپلواکۍ او ایمان نښه ده. راځئ زده کړو چې نړۍ یوازې د سترګو له لارې نه، بلکې د زړه له لارې ووینو. شاید بیا پوه شو چې تر ټولو لویه نابینایي د انسانیت د ښکلاو نه لیدل دي. هغه ورځ چې زړونه بینا شي، بیا به هیڅوک نابینا نه وي.
ګلونو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی پنوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی پنوم خو شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։